Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمو دی ازادي رادیو دی سهارنې خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. پایل هم لا خبرونو کوم. طالبانو د ملګرو ملتونو هغه مستند ریپورت رد کړی چې وایي له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي هلته د شکنجې، خپل سرې توقیف او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې له خطر سره مخ دي. د طالبانو د حکومت یو بیان حمدالله فطرت د پنجشنبې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼې ادعا کړې چې ټول ورستنېدونکي کډوال د بخنې له فرمان څخه برخمن دي او هیڅوک هم له سیاسي لحاظه له دوی سره دښمني، تضاد او انتقامي چلند نه کوي. تر دې مخکې په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري په ګډ خبر کړي ریپورت کې د یو شمېر ستنو شوو د شکنجې، وهلو، جعلي دامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو په اړه ریپورت ورکړی و. د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ښځې او نجونې، د پخواني حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان تر ټولو ډیر زیانمنونکي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له خطر سره مخ بلل شوي وو. خو د طالبانو د حکومت بیان حمدالله فطرت ویلي که په ځینو سیمو کې یوه نیمه پېښه شوې وي هغه سیاسي نه بلکې د شخصي ده. ملګرو ملتونو ویلي وروستی ریپورت یې له 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ کړی او د راستنو شوو لومړني لاس روایتونه یې راټول کړي دي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه ریپورټونه بې بنسټ بلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دغه هیواد د یو شمېر رسنیو هغه ریپورټونه چې کوم د پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني رد کړل او ویې ویل دا یوازې ګمانو دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هېڅ پرېکړه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو پاکستانی طالب وسلوالو په وړاندې د اقداماتو په نه کولو یا د هغو په ملاتړ تورن کړی چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعاوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت وخت په وخت رد کړي خو په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني لوړپوړو چارواکو سفرونه زیات شوي چې پکې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار او د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي وروستي سفرونه د پام وړ. متحده عربي امارات وایي د 2020 کال لاګس راهیسي یې له 12,000 څخه د زیاتو افغانانو توب کړی او هغوی یو ویشت بېلابېلو هېوادونو ته د بیا میشتېدو لپاره استولي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې په یو بیان کې کړي چې له دې هېواد څخه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د جبري استول کېدو په اړه ریپورټونه خپاره شو. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په پرونی بیان کې په مستقیمه توګه د دې هېواد څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر وروستیو ریپورټونو تفسیر نه ده کړې خو د ابوظبي په پنډغالي کې شاوخوا یو 12,000 افغان وګړو د کوربتوب او هغوی ته د موقت او اسانتیاو د برابرولو په اړه ویلي او زیاته کړې ده چې په دې چاره یې شاوخوا 380 میلیون امریکایي ډالر لګښت کړی. متحده عربي اماراتو همداراز په دې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له افغانستان نه د بیړنۍ تخلیې پر مهال د افغانانو او بهرنیو وګړو په ګډون 140,000 کسان له دې هېواده په خوندي توګه ایستلي دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي هېواد یې نیت لري چې راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د فلسطین دولت په رسمیت پیژندنه اعلان کړي. ماکرون هیله ښودلې چې دا اقدام به په سیمه کې د سولې د ټینګښت سره مرسته وکړي او دا پرېکړه سملاسي د اسرائیلو او د امریکا د متحده ایالاتونو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. دا خبر وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او نه وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات بابورې چې د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ریپورټ نه راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په دې تړاو څرګندونې کړې. جزئیات دی دا به هم واوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو بیا خلکو ته مالی او ځاني تاوان وکړ. په ورته وخت کې به مو له دې هم خبر کړو چې په پاکستان کې د پی یو او پی دوه کډوالۍ کیسونو لرونکي د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو پرانستی لیک استولې او له هغې غوښتنه کړې ده چې امریکا ته د دوی د انتقال بهیر بیرته پیل کړي. د فرانسې ولسمشر ویل دي چې په راتلونکي سپتمبر کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې دا غزی د اوربن لپاره دا حماس او اسرائیل ترمنز یوې هوکړې ته د رسیدو هڅې لا خند او ځنګ سره وشي. که وختو نور ریپورټونه هم
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم د خبرونې لومړی ریپورت. دا پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې ریپورتونه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې هغه ریپورتونه چې وایي د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې باندې غور کوي یوازې ګمانونه دي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه بې بنسټه بدللی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 24 په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې د دغه هیواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل. وی ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایم زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کیږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علی خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9 نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې د دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو د سپارلو پر تعقیب و. محسن نقوي په دغه سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. له دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 6 راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیه د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اګست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19 کابل ته خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د می په دیشما په یوه اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وايي افغانستان ته ځینې جبرستانه شوی افغان کډوال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او د بشري حقوقو له نورو جدي سرغړونو د خطرونو سره مخ دي. دغه راپورټ چې پرون پنځشنبه خپور شو پکې ویل شوی چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو لخوا بیرته ستنو شو ته د شکنجه ورسره د ناوړه چلند دوی د نیولو بندې کولو او شخصي امنیت ته د ګواښونو مسایل شامل دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد ته ځینې جبرستانه سوي افغان کډوال له غچ اخیستنو سره مخ سوي دي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یوناما په دې راپور کې چې د پنځمه په ورځ د جولای په 14مه په خپلوي پاڼه خبر کړی ویلي چې دوی د هغو کسانو قضیه مستندوي چې په غیر داوطلبانه یا جبري ډول افغانستان ته ستانه سوي او د ځنګړو مشخصاتو پر بنسټ د بشري حقوقو جدي سرغړونې تجربه کړې دي. د یوناما د بشري حقوقو څنګ دې راپور کې راغلي چې هغه افغان کډوال چې افغانستان ته ستنې کې د طالبانو د حکومت لخوا په ځنګړي ډول د غچ اخیستنې او نورو بشري حقوقو د سرغړونو له خطر سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په دې سرغړونو کې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د هغو کسانو چې په 2021 کال کې د دوی له ویرې له دغه هیواد وتلي وو او اوس بیرته ورستانه شوي د شکنجه ورسره د ناوړه چلند خپل ساري نیونې بندې کېدو او همدارنګ په ټکو شخصي امنیت ګواښونه شامل دي. یوناما زیاته کړې چې ښځې او نجونې د تېر جمهوري حکومت کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه د رسنیو کارمندان او مدني فعالان له غچ اخیستنې او د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. او په ټکو یې دغه معلومات د 2024 کال د می او ډسمبر میاشتو ترمنځ له هغو 9 کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوي چې په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په دې 13 مخیزه راپور کې ویل سوي یوې ښځې چې مخکې په ټلویزیون کې خبري علاوه او په 2021 کال کې د طالبانو له ګواښونو تښتېدلې وه، اوس له بیرته ستنېدو وروسته ځان په کور بندي بولي. هغې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته ویلي دلته د کار هیڅ امکانات نشته، د تګ راتګ ازادي نشته او د شپږم ټولګیو پورته تعلیم ته لاسرسی نه لرو. د راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې په افغانستان کې دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو زیات کړکېچان دی چې یوازې د جنسیت له امله د څار او تعقیب له پراخو بڼو سره مخ دي. راپور کې راغلي چې دا موندنې له هغه نړیوال اصل ښکارا سرغړونه ده چې له مخې هیڅوک باید بیرته هغه هیواد ونه لیږل سي چیرې چې د شکنجه، تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخ وي. دا هغه موارد دي چې ځینې افغان پخوانیو پوځیانو یې هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده. یو پخوانی پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې ځای او پیژنګلي خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او بل پوځي ملګری په 2021 کال کې هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستانه ایران ته وتښتېدل، خو 2023 کال کې د ایران لخوا بیرته ډیپورت شول او افغانستان کې د طالبانو د زورونو او ویرې له امله کور کې بند و. دای د ادعا هم کوي چې ملګری سخت شکنجه سو.
یو څه شوي دی نم شوي دي، اوس هغه خلک واکي دي، مخامخه دی ویره لري او دوی ته هم زیان رسوی شي. دلته اوس یو کس دلته موخا کې اوسېږي، دوی نیمه وه ته وظیفه کې وې، رښتیا وظیفه کې وې، یو سناتوریه سره ګرځېده ډېر یوارې و ولې سلام وسنه تېنه وکړه بله سلا راته راکړي تا چې کړي چې ځینې دي کړي خو وې وه ګټه کوو
د یوناما د بشري حقوقو څنګ هم د راپور کې د هغو پوځیانو او خوانیو چارواکو یادونه کړې چې په ټکو یې د طالبانو لخوا په خپل سری ډول نیول سوي او بندیان سوي دي. خو د طالبانو حکومت دا راپورونه او اداوي ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د اداوي رد کړي.
کښې افغانستان اسلامي امارت د یافې فرمان چې د علاقدر امیر المؤمنین جناب شیخ صاحب حمید الله له لوري صادر شوی دی، په بشپړ ډول دغه تحقیق په موخه موږ کار کوو. کورنیو چارو وزارت پولیس ځواکونه د اجرایي قوت په صفت هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې دغه فرمان تر سوه لاندې راوړي. په همداسې یو راپور د یوناما نشر شوی و، هماغه وخت عاجل د کورنیو چارو سرپرست وزیر هیات تعین کړل چې وشي په ولایتو کې او دغه موضوع سره چې د یوناما د راپور څنګه دی ګواکې ځینې پخواني کسان مشکلاتو سره مخ دي او ټول چې هیات راغلل په کامل د راپور حقیقت نه و.
ښاغلی قانې ادا کوي چې وزل سوي کسان د شخصي دښمنیو له امله وزل سوي دي. د یوناما په ټکو له 2023 کال راهیسې ګڼ شمېر افغانان په جبري ډول په عمده توګه د پاکستان او ایران لخوا بیرته ستنېدنې ته اړ سوي دي. د یادونه ده چې په دې کې پخواني پوځیان، مدني او د بشري حقونو فعالان، مترزې ښځې، خبریالان او نور هم شامل دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یو مستند رپورت وایي له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي افغانان چې بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته شړل شوي، د شکنجې خپل سر